ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان یم. نن په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د کلیوالي ښوونځیو د بندیدو پر اخیستو خبرې کوو. یونیسف په دې اندېښنه شي چې ممکن طالبان هغه زرګونه کلیوالي ښوونځي یا ټولګي بند کړي چې د لکونو کلیوالو لپاره جوړ شوي دي. په کلیوالي ښوونځیو کې چې د جمهوری حکومت په ورستیو کې د یونیسف له لوري پیل شول، افغان ماشومانو ته په کورونو او حجرو کې ابتدایي زده کړې ورکول کیږي. طالبانو خپل پریکړه رسمن لا اعلان کړی نه ده، خو دې ته په کتو چې دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځي او همداراز پوهنتون له زده کړو محرومي کړي، شاید کلیوال ماشومان او ماشومانې هم له زده کړو منع کړي. یونیسف د پنجشنبې په ورځ وویل د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر اساس یې ویل کیږي چې طالب مشران نه غواړي بهرنۍ موسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې دخیل واوسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي یونیسف پر هغو راپورونو ژوره اندېښنه لري چې که په یو میاشت کې د تعلیم په برخه کې له نړیوالو نه حکومتي مؤسسو څخه د کار کولو اجازه واخیستل شي، د 300 زره نجونو په شمول تر 1500 زره ډیر ماشومان به چې په محلي ټولګیو کې زده کړې کوي له زده کړو پاتې شي. یونیسف هم دراز ویلی چې هڅه کوي د طالبانو د مشانو د حق حکم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې اعلان کړی نه دی. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو نه حکومتي مؤسسو په همکاري د افغانستان په وروسته پاتې او لری پرتو سیمو کې 1000 کلیوالي ښوونځي یا ټولګي جوړ کړي دي. دا ښوونځي په هغو سیمو کې چې ښوونځي پکې نشته د خلکو په کورونو یا حجرو کې جوړ شوی او افغان ماشومان ته د پوهنې د وزارت د صاحب کتابونه تدریس کیږي. ویل کیږي چې د طالبانو په حکم کې راغلي چې دا کلیوالي ښوونځي به کورنیو مرستندوی ډلو ته سپارل کیږي. د روټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د طالبانو د پوهنې وزارت د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل دا پریکړه وروسته لدې شوې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په کندهار کې د ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره وکتل. که طالبان دا کار وکړي افغانستان او افغانانو ته به تاوانونه څوي، او زمنن به په دې هم خبري وکړي چې له دا ډول پریکړو د طالبانو هدف څه دی. او سمشته د خبرونه ملمانه دي د پوهنې وزارت په خوانې مرستيال او همدار سرپرست وزیر ډاکټر ابراهیم شینواره، د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس او د پوهنې وزارت په خوانې مرستيال وزیر آصف ننګ، او همدار است د پوهنې او د شزو د حقونو فعال قمر نیازی. ملمنو ته هر کله وایم لومړی ډاکټر صاحب شینواره، څومره چې مې په یادی شي که اشتباه ونه کړم، کله چې یونیسف همدغه پریکړه وکړه او دا اعلان یې وکړ چې کلیوالي ښوونځي جوړوي یا ټولګي جوړوي، هغه وخت د جمهوری نظام وروستي وختونه ول، هغه وخت تاسو د پوهنې وزارت سرپرست وئ. کله لومړی زموږ اوریدونکو ته د دغو ښوونځیو یا ټولګیو په اړه معلومات ورکړئ چې دا څه ډول ټولګي دي یا ښوونځي دي او د جوړیدو اړتیا څنګه پیدا شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سروان سر تاسو او مېرمنو او د باس ودونل تاسو السلام علیکم ورحمت الله. ډیر مننه، ډیر مهم بحث دی. کلیوالي ښوونځي ټولګي خو د افغانستان د جغرافیې مطابق ډیر زیات بنیادي ضرورت و، ځکه په هر سیمه کې مکتب جوړېدل ممکن نه و. جغرافیې مشکلات و، ځینې کلي نفوس نزدکو منطقو څخه لرې پراته، نو بهترین بدیل همدغه کلیوالي ټولګي و یا کلیوالي ښوونځي. دا د افغانستان د پوهنې د وزارت پخوانه دا پالیسي وه او په کم شمېر کې موجود و. بیا چې کله ما او زما نور همکارانو وزارت کار کو، د دې لپاره مې یو ډېره منسجم پالیسي ولیکله او یو مشرحه ستراتیژي چې د هغه په اساس موږ دا پروګرام ته لږ پراختیا ورکړه او بلم کارونه داسې هماهنګ کړو چې د مصرف یو معیاري بسته ورته جوړه کړو یا پیکیج، ځکه په ځینې سیمو کې به د یو متعلم څه شپږ سوه ډالر مصرف کړو، په ځینو سیمو کې شپېته روپۍ راتلو. بیا چې موږ یو وسط حد ورسوله نو فکر کوم نوي یا سل ډالره به په کال کې په یو ماشوم مصرف راتلو چې ډېر معقول شو. په دې کې یو بل مشکل هم و چې اکثر ټولګي چې په هدف لري پروتو ماشومان ته خدمات رسولو خونځي او تنځ دې جوړ شي او د ماغه خونځي شاګردان به په خپل په ماغه ټولګي کې به کېناست صرف معلم به زمينه جوړول چې دوه ماشه واخلي د ما یونیسف ته دا مسله جدي مطرح کړه او یو ټیم هم جوړ کړو لکه خماش مرکو ډېر باشعوره با استعداد ځوانانو پیغلم پکې ونیولې دوی بیا لاړ په هغه وخت کې ډېر حیرانوم کې چې دا اوولس زره ټولګي چې هغه وخت کې وو تقریبا اتیا فیصده یې په دغه سیمو کې وو چې ډبل داخله د متعلمینو کې وه چې دا یو فاجعه وه. بیا هغه مونږ اصلاح کړه او یونیسف ته ما جدي وویل چې تاسو چې پروګرام عملي کوئ نو په څنګ کې یو ډېر شدید نظارت او مانیټرینګ سیستم باید ولرئ. خدا ټول هڅې دې باعث چې یو ډېر معیاري او سټنډرډایز د ټولنې د ټولګي او سیستم باندې راشه کې مونږ ته ډیسیژن کړو. نو زم چې خبره تکرار کوم دا چې افغانستان کې دا یو ډېر ښه ستراتیژي ده چې په کم مصرف ډېر لور پرتو ماشومان ته خدمات ارزه کیږي. او یو خرانه مسله چې دا ټولګي اول چې تر درېم سم پورې ورسره موږ تشفقم سم پورې ورسول ځکه په سیمو کې چې خونځینو نو موږ دا لازم وګڼل چې حد اقل ماشومان تشفقم په خپل کلی یا تر خپل کلی تنجدي زده کړو چې بابا چې سینه لګ ډیر شي خونځې ته پیدا راځي مدل کول شي او لږه به اسانتیا جوړ شي. نو فکر کوم د دې ټولګي او خونځې بندول شي دا کومه ستونزه چې دا ستونزه لا جوړه وي.
بله
او که به وخت ورسته
باندې بله او پدې به خبرې وکړو
خونځې د بندولو موږ مسله باندې بس
کوو. بله ډیر زیاته مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب شینوارې. شاغله ننګ ستاسو نظر څه دی یا معلومات څه دي چې طالبان ویلي غواړي چې دا شونځي البته ویلی خو نه دي چې بندوي بلکې پریکړه چې دوی کړې ده په نتیجه کې دا شونځي بندي شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته درنه ملمنو ته زمونږ درنه خورته. او د مسله د سی بی یا د کمیونټي ایجوکیشن بیس ایجوکیشن چې دا سیمهیزه په اصطلاح سمفونه چې موږ په معرف په چوکاټ کې ایجاد کړیو یو برخه خو مهین صاحب ورته اشاره وکړه. اما اساسي مسلې نور یې مثلا موږ په افغانستان کې په مجموع کې 22 میلیونه وګړي له تعلیم نه محروم لرو چې په دې کې 3.5 میلیونه تنه هغه لیکان دي چې د زده کړو نه په سره د مکتب په عمر کې دي اما له زده کړو محروم دي تعلیم ته لاسرسی نه لري په څو دلایلو یا په سیمه کې مکتب نشته یا امنیتي دلایلو یا کلتوري او اقتصادي دلایلو چې دا ټول فکری البته دلایل. او یو برخه دا د سواد پروګرام چې مونږ درلودو دا هم کله کله به مونږ له دین پروګرامونو سره کمباین کړل یعنی د دونر یو مونږ په سواد موزي کې د یونیسف مرسته درلودله د نړیوال بانک یو اس ای ډی جایکاو ټیکاو دانیدا او د دین نورو هیوادونو مرسته هم ولکه د ناروی او دنمارک او دا هیوادونو زمونږ سره په دې برخه کې کار کړای دا د سی بی ای د ایجاد منطق دا و دوه منطقې چې هغه جلکۍ په خاصه توګه چې تر چتر لاندې نیول سوی دی په دې پوشش کې نیول سوی دی هغه جلکۍ دی چې عمر زیات او دوی ته موږ اکسلریټ ایجوکیشن یا تسریع زده کړې لاندې غولارنه مهیا کولې چې دوی به مثلا دوه کال به موږ په یو کال کې ورته تکولو نو دوی به هغه پورته سم فوته تللې. او یو دریمه کټګوري هغه لیکانو چې د نه کلنې تر رسیدلې و اما دوی په اول سم کې نه و شامل شوی چې ځکه عمر د مکتب شپږ کلنې دا او د نه کلن ده نو بیا د نور الیکانو د پاره چې دای جوګاسي دوی ته به هم دغه خدمات مهیا کیدلو. په افغانستان کې دغه مکتبو شمیر یو دوران تر 3000 رسیدلې ده د سیمفونو البته دا مکتب نه ده نه سیمف ده بلکې ایجوکیشن ده تعلیمی پروګرام ده چې دا په ارځ کې تر سره کیدو تاسو ورته په مقدمه کې اشاره وسوه د حجرو نه د کرای کور نه د ار ځای نه د جمعات نه تا کار خپل سوی ده د پیتاوی نه کار خپل سوی ده چې دا پروګرام په سلاوی. نو زما په نظر څو منطقه دي اول خدا روایت چې دا تر اوسه ثقه سوی نه ده یعنی دا په رسمي توګه تایید سوی نه ده او نه هم د رسمي چوکاټ تلویدلای ده نو زیات په تبصره په دې باندې چې سړی په تبصره کې ډېر به گنجائش کمی، اما دغه احتمال کواقیسی نو تبعات به څه وي، د عواقب به څه وي، هغه کې به دومره ویلی سو چې دوه برخې عواقب به لري. یو عواقب چې دي هغه به بد وي، په دې شرط بد به په دې وي چې که دغه خلا چې اوس د نړیوالو همکارانو یا شریکانو د معرف هغه په دې ترتیب سره ونډه اخیستې ده او ځکه کړې ده او ډېر مناسب مصرف باندې، نو دا بیا دا خلا ډېره خطرناکه خلا ده. په دې کې موږ څه کم اته لکه فیصله د دې مستفیدین له زده کړو نه محروم کېږي، په حدود دي اته لکه سږ کال په کار وو چې په 2023 کال کې شپږ سوه شل نور دغسې صنفونه یا درسونه درسي خونې ایجاد شي چې دا هم بیا ماتله کېږي. اما مثبته که چېرته هغه بند شي، یو اړخ بیا مثبت دا ده چې د هېڅ د دنیا کې د تعلیمي نظامونو کې بهرني پروګرامونه نه وي، یعنی فنډ پکې بیرون نه وي، بلکې ټول هغه خپل باید دوی وچلوي. که طالبان اراده دا لري چې دا دوی کوي په خپله یې چلوي او فیصله دا تکمیلي پروګرام ده، تکمیلي پروګرام دا خلا بیا دوی نه پرېږدي چې خالي پاتې شي، بیا خو ښه خبره ده. اما زه چې څومره ګورم د دولت بودیجو ته امکاناتو ته، نو دوی په خپله طالبانو په وار ور ویلي دي چې موږ د بودیجې د کمښت سره په معرف کې مواجه یو، په نورو ساحاتو کې مواجه یو. دوی اپیل کړی ده، خواست یې کړی ده نړیوالې ټولنې ته. تاسو به پیادي په ناروې کې وزیر خارجه د طالبانو ګډون کړی وو، د وفد دی دوی هلته، دوی یو تقاضا دا و چې صحت کې او په تعلیم کې له موږ سره د کار وشي. د نړیوال بانک سره چې کوم ناسب سوي دي، د ملګرو ملتونو له سازمان له اداراتو سره، له ټولو سره، مختلفو ادارو سره چې ناستې سوي دي، تقاضا پکې دا و چې دوی د معرف ملاتړ وکړي. دا اوس فیصله وفدونه چې تاتارستان ته تللي دي د طالبانو په لوړو زده کړو کې، هلته هم تقاضا د دې سوي ده چې لاسنیوی باید وسي. نو که داسې وي، معنی یې دا ده، د لاسنیوي معنی دا ده چې دلته بودیجه نشته، امکانات نشته کافي، نو بندول هیڅ توجیه او معقولیت نه لري. بل دا ده چې هغه اصلي خبره چې دغه پروګرام په دې تیرو شلو کالو کې د معارف له برنامو سره ممد چلیدلی ده، د معارف تر رهبرۍ لاندې چلیدلی ده، او د معارف د هغه اساسي مسؤلیتونو یو کومکي برخه وه. دوی پکې نه د تصمیم نقش درلود دونر ایجنسیو، نه په تصامیمو کې، او نه د پالیسۍ په جوړولو کې په هیڅ برخه کې دوی نقش نه درلود پرته له تمویل ده.
ډېره زیاته مننه کور ودن. مخکې تر دې چې په اقتصادي اړخ هم خبرې وکړو، چې له دې کبله به شاید لسګونه زره کسان معاش اخلي، هغوی به له معاشه بې برخې شي. یو اورېدونکي مو یوه خبره کړې ده چې دا هم د پام وړ ده. مجاهد همدرد وایي، وایي زه په خپله په یوه لرې پرته سیمه کې د همدې کلیوالي ټولګي ښوونکی یم. له کله چې زه خبر شوم چې طالبانو یې د بندولو پرېکړه کړې، ډېر زیات خپه شوم. هغه ځکه چې زه په داسې یوه سیمه کې یم چې له دې نه مخکې د هغې سیمې خلک د تعلیم نه بې برخې وو، همدا مؤسسې دي چې هغوی ته دا امکانات برابر کړی دي. د دې یو اوریدونکي خبره ده، او یو بل چې وروسته به پیغام در سره شریک کړم، یې هم دې موضوع ته اشاره کړې ده چې د دغو ټولګیو یا ښوونځیو تعلیمي سویه ډېره ښه ده، ځکه چې ښوونکي ښه ترین شوي دي، ښه روزل شوي دي، همیشه دوی ته ورکشاپونه ورکول کېږي، حتی د دوی د تدریس شیوه تر هغو معلمانو ښه ده چې په رسمي ښوونځیو کې تدریس کوي. ډاکټر صاحب شینواری، په دې اړه تاسو څه وایست؟
خو ښوونځي چې د نړیوالو مؤسسو تر حمایت لاندې چلېدل، دا رښتیا ده چې د ښوونکو سویه لږه جګه وه نورو په نسبت. علت یې همدا و چې د دوی د یو تعلیم په سر دغه د مصرف کچه جګه نیولې وه، او هغوی لږ اصولي هم دي، ځکه چې د اسټابلش ملکونو نه راغلي دي، او داخلي مؤسسو به دې خاطر چې پروپوزل وګټي مصرف به کم نیوه، نو به د ښوونکي د روزنې لپاره به پیسې کم په نظر کې نه ولي سوي، لکه کم او ډېر چې موږ وروسته دا پاکیج ستانډرډایز کړو، هغه کې هم دا په نظر کې نیول چې داخلي موسسې خارجي ټول باید د ښوونکي روزنې ته یو معقولې پیسې په نظر کې ونیسي. نو په مجموع کې د خارجي موسسو کیفیت د داخلي په نسبت لږ ښه و، مګر وروسته د داخلي هم ښه شو. نو دغه ورور خبره تر ډېره حده سمه ده چې د دې ټولګیو او د درس کیفیت نسبتا ښه و.
ډېره زیاته مننه. د پوهنې او د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم اوس د ټلیفون له لارې راسره ده، ورته هرکلی وایم. محترمې نیازی، یونیسف پر اساس په دغو ښوونځیو کې تر 15 لکه ډېر ماشومان او ماشومانې زده کړه کوي چې لویه برخه د نجونو ده. ستاسو په نظر دا چې طالبانو داسې اراده کړې ده چې دا ښوونځي بند کړي، څه فکر کوئ چې مشکل به لکه څنګه چې د ښځو د نجونو له تعلیم سره په نورو برخو کې دی دلته هم وي، او دا ښوونځي به هم چې بندوي و انګیزه به شاید همدا وي که څنګه؟
سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته، او همداسې د افغانستان محترم ولسونو ته. تاسې باور وکړئ چې زه دومره دغه موضوع ته مشوشته وایم چې د دوو دیدګاهو څخه یې وینم. یو دا چې دقیقا دوی هماغه نه غواړي چې وخت ښځې پوهه ترلاسه کړي، ځکه چې که ښځې پوهه ترلاسه کړله نو زموږ نه به خپل حق وغواړي. دا ویره د دوی سره شته، دغه مرسالاري دوی قایم و دایم ساتي، په دغې خاطر د ښځې د تعلیم څخه محرومه کوي. او د بلې دیدګاه څخه چې ورته ګورم، بیا به دلته هدف دا وي چې دغه موسسات چې دلته فعالیت لري او دقیقا د هغوی لکه شینواري صاحب چې ورته اشاره وکړله، د هغوی استادان د هغوی د درس کیفیت د هر څه په ډېره لوړه سویه وه. نو دوی پوهېږي چې دلته خارجي موسساتو لاس ته اتمن دلته پیسې شته، راسه چې یو لاره جوړه کړو تر څو چې د دغې لارې څخه موږ هم مفاد ترلاسه کړو. مادیاتو ته یې هم فکر شته، نو مادیات او مرسالاري
تاسې فکر کوئ چې طالبان غواړي چې دا ښوونځي د بهرنیو موسسو له کنټروله وباسي، او هغوی دې ته اړ باسي چې هغه مصرف چې په دې ښوونځیو کوي هغه د دوی د پوهنې وزارت ته ورکړي چې دوی مصرف کړي او په دې شکل سره
دقیقا همدغه یې هدف ده. تر هغه ځایه پورې چې زه تجربه لرم، تر هغه ځایه پورې چې ما اخیسته کړې ده دې موضوع څخه، همدغه د دوی هدف ده.
ډېره مننه. ننګ صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې دا بودیجه یا دا پیسې نړیوال په څه شکل سره مصرفوي؟ آیا د افغانستان د پوهنې پخواني وزارت ته ورکول دا پیسې، د هغوی به معاشونه او نور مصارف کول، او که مؤسسې په مستقیم ډول هر څه په خپله په لاس کې لري؟
یو زیاته برخه بودیجه د اف بجت بودیجه و، یعنی خارج د بودیجه و، غیر اختیاري و. اما یو برخه د معرف له چوکاټ نه مصرفېدله، ولایتي ادارو ته په چوکاټ کې ورته فیصله درجېدله دي ولایتي بودیجو د معرف ته. اما هغه ډېره کمه وه. اخري ترتیب دا و چې د کابل کانفرنس چې کله وسو، نو دغه نه تعهدات دا و چې د ټولي نړۍ برنامې به د دولت له چوکاټه کیږي. نو بیا په غوږ دوران کې لګ لګ دغه پروګرام هم دولتي سو بودیجه، اما زیاته برخه هغه خارجي په خپل مصرفوله.
بله، ډیره مننه. ډاکټر صاحب شینواره، د تعلیم ترڅنګ لسکونه زره نارینه او ښځې ماشومان ته درس ورکوي، او تبن چې ماش یونیسف ورکوي، دا ماش به هم لوړ وي نسبت هغو ښوونځیو د ښوونکو تر معاشه چې دولت یې معاش په غاړه اخلي. اسې هم په افغانستان کې بېوزګاري ډېره ده، که چېرته دا ښوونځي بند شي نور خلک به هم وزګاره شي. له اقتصادي نظر هم دا پرېکړه که عملي شي، په اوسنیو شرایطو کې چې لکونه افغانان بېروزګاره دي، دا مسله څومره مهمه ده؟
جناب سروان، سر ته به دا لږه واضح کړم. دغه د دې ټولګیو زیاته برخه وه چې یونیسف د نورو ډونرانو نه پیسې اخیستې، او دا ښوونځي بیا د حکومت لخوا چلول کېده. یونیسف حکومت به ورته یا د پوهنې وزارت به ورته سیمې ښودلې، او معلمان به د هماغه پیسو له طریقه تربیه کېده. یونیسف به دا پیسې وزارت ته چینل کولې، او بیا به وزارت دا مصرفولې. بهترینه برخه دا ده که هغه شي پاک شاندا دوام وکړي، دې په ډېر مشکل نه راځي، یوازې یو قوي نظارت او منشورینګ غواړي. دویمه برخه ځینې موسسې چې هغوی د یونیسف د چینل نه نتله، هغوی مستقلې د سیاحت او د تعلیم او د اکتشاف نورې پروژې هم لرلې، په څنګ کې همدا کنن چې بیس ایجوکیشن یا ټولنې په سطح تعلیم او تربیه پروګرامونه هم چلول، چې هغوی کې هم داخلي موسسې وي هم خارجي. د خارجي مصرف لږ ډېر و، د داخلي لږ کم و. دا مسله به حل شوه، ځکه یو سټنډرډایز پکیج ورته جوړ شو. نو په دې حساب یو خبرې ته چې لږ واضح راشو، اوسنۍ پالیسی د دې داسې چې هغه فند یا سمونه چې دا یا یونیسف یا بل موسسه له خان حکومت تور کول کې د حکومت له خوا کې دي دې شاو کوم مشکل را نشي ځکه چې خو دوی له خارجي سره نشي وصل کوله دا دوی هم چې د انجو مسایل د انجو په دوه کټګوري کې دي خارجي موسسه او داخلي موسسه نو که دوی وازي خارجي موسسه باندې کې دي چې د سیاسي غرض یا تبلیغاتي غرض یا یو امیر جوړول په خاطر چې موږ ور افغانستان ټول کارونه په لاس کو عام کې دې سره ته باسو کې څومره تاثیر وو کې او که د دې بل ارسته وګورو چېرې دا داخلي موسسه تقویه شي او شمیر هم لګي شي او یو قوي د نظارت سیستم کې جوړ شو خارجي موسسه په لږ شتات په لږ پیسې د داخلي موسسه ته سب کنټرول کې دا هم امکان لري نو په دې سب فکر کوم دومره ډېر خلک به بیکاره نشي او که به خبره ده چې هم د داخلي موسسه باندې هم د خارجي موسسه باندې او ما چې د یونیسف له خوا حکومت چلول سنفونان ټول باندې په دې سره چې خلاص نه تر 4000 پورې معلومی نو کار ته نو دې کې 4000 کورنۍ چې اوسه چې څنګه نفرونی سو تقریبا یو لک نه ډیر نفر راځي دا رقم څه کچا کې او محرومیت څه کې نور تاسو له موته او بل د ماشونو مسله دومره ډیر فرق نه لري ځکه مونږ چې کله ماشونه معیاري کړه هغه به د دولتي ماشه له وتر تقریبا نږدې هم کړو تر لکه ماشه وګورئ ځکه حکومت یې نور امتیازونه لري نو په دې سب امتیاز په ډیر نه ولی هر صورت په 5000 خوښه پورې معلومین ته وزګار شي دا به غټه فاجعه ولې دا اوسنۍ کوم اوازه چې د دې په رڼا کې زه فکر کوم چې ایواز خارجي موسسې نو د خارجي موسسې په نسبت به د داخلي موسسې اوازه چې د نسخ لخانه دولت ته پیسې ورکول کېږي او څنګه چلول دا برخه ته ډیره زیاته ده
ډیره زیاته مننه محترم قمر نیازی تاسو مخکې مالی انګیزې ته اشاره وکړه فکر نکوي چې یو شمیر طالبان کټول نه دي لاسري ذکر سره اصلا یو ډول حساسیت لري یو ډول عقده لري ځینې وایي چې دا عقده شاید لدی کبل وي چې په پخوا وختونو کې مدرسو ته یا دینی ذکر ته ش توجه نه کیدل او عصري ذکر ته ډیره توجه کیدل او لدی کبل دی یو ډول حساسیت له عصري ذکر سره پیدا شوی دی نو فکر نکوي چې دا د دې انګیزه وی چې کله په یو پلمه کله په بل پلمه د عصري ذکر مخنیول کیږي
چې دوی اصلا دغه مرطلاري هیڅ چې دوی لري دغه هیڅ په تناسب باندې دوی نه غواړي چې خزي پوهه ترلاسه کړي کله چې خزي پوهه ترلاسه کړله هغه هم دینی پوهوي که دنیاوي پوهوي په هر لحاظ باندې خزه چې خپل حق وپیژند خدای وپیژندل د نورو حقوق وپیژندل هغه طبعا خپل د حق د اخیستلو لپاره استدلال کوي حتا اواز وچتي نو دوی نغواړي چې دا اواز وچتي دوی نغواړي چې استدلال وسی خزه دا حق لري چې په یو موضوع کې هغه خبرې وکي نظر ورکي دا شیان دوی د پاره د منلو وړ نه دی
ځکه یو واسه دي خزو مسله خو پدې کې شک نسته چې دوی تر نارینه او شزو ته ډیره توجه لري پدې دا ډول مسایلو کې اما زما سوال دا و چې په مجموع کې لټول اسري علوم سره یو ډول مشکل لري لکه چې
دوی اصلا دغه شی ته دغه اساسیت ته ضرورت نه پیدا کیږي چې دوی دغه اساسیت پیدا کړي د خزو د پرمختګ په خیاله د خزو د اصلي د علوم ته لاسرسي سره ځکه چې قوانين تورته وزکه ایجاب ته ورته وزکه اصول ته ورته وزکه نظام ته پر ابر پلان پر قدرت باندې ته هر څه ته ورته وزکه ولای شي شرایط ته ورته مهیاکه نو ولي کوم مشکل من سترازي او په کوم دلیل مشکل من سترازي ولي مشکل من سترازي د یو خزي په تعلیم باندې د یو خزي په پوهه باندې وخت یو خزه تعلیم تر لاسه کوي پوهه تر لاسه کوي پرمختګ کولای شي خپل ځان ته خپل ځان خپل کورنۍ ټول ته سپورت کوي ولې چې کومه ولای شي ټولنې ته کومه کولای شي ټولنې پر مخ خواته څو کولای شي نو تاسو اساسات پوښتنه ده ولې تاسو اساسات لري کله شرایط او د حالات کوم اساسات یا کوم خدای نه کړده خدای نه کړده خدای نه کړده کوم سر کول سرجام معاملې باندې کو یو یا دوا کوم ثبوت لري هغه نو به تاسو شرایط برابر کا ته منظم اصول ورته جوړ کا چې کوم مشکل من سره نسی نو په غیر د دې د عصري علوم ته د خزو لاسرسي نړیوال ته وګوره د نړیوال سره ځان سیال ک نږدې پاکستان وګوره څه دی د پاکستان د خزینه او چې پارلمان ته رسیدلی دی، خزینه چې تر صدارتونو پورې رسیدلی دی، د هغوی سره ناستې ولاړې کوي. د ایران خزینه وینې چې تر کوم ځایه پورې پرمختګ کړی دی، د ترکیې خزینه وینې، هغه هم اسلامي ملکونه دي. نو تا ټول همسایهګان چې مسلمانان دي، ښځې پرمختګ کوي په عصري علومو کې لاسته راوړنې لري. تا د ملک ښځې ولې شاتګ وکړي؟ ولې هغوی پرمختګ ونه کړي په عصري علومو کې؟ دلیل څه شی ده؟ ته څه دلیل لرې؟ آیا دا ستا دلیل قانع کوننده ده که یو چا قناعت ورکولی شي؟ ته منطق ویلی شي، دلیل ویلی شي، یو ښځې ته قناعت ورکړه چې نورې ښځې هم درسره ومني، خو یو ښځې ته قناعت نه شي ورکولی. که یو هره ښځه استدلال درسره کوي، درسره کښېني، تاسې ښځه چپوئ چې تاسې بحث مه کوئ تر امر ثانی پورې ماتل شئ. د امر ثانی سره کوم امر ثانی دی چې په دا دومره وخت کښې هېڅ تصمیم ورته ونه نیول شو؟ نن سبا درې کاله پوره کېږي، درې کاله تعلیمي کال دې حیف کړه، دا به څوک جبران کړي؟
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ محترم نیازی. ننګ صاحب، طالبانو ویلي چې نه غواړي د معارف په سکتور کې بهرنیان دخالت ولري. په دغو ښوونځیو کې بهرنیان په څه شکل سره دخالت لري؟
دا پروګرام خو تنه د تمویل نه پرته چې مخکې ما ورته اشاره وکړه، نور مکمل پروګرام د افغانانو په لاس کې ده. یعنی دا مخکې ما اشاره وکړه چې دا د معارف ممت پروګرام ده، تکاملي پروګرام ده. یو برخه معرف داسې په اصطلاح ساحاتو ته چې په اصطلاح په ملي بودیجې کې ورته امکانات یې نه سوی مهیا کولی، او په اصطلاح هغه معیارونه چې هلته په یو سیمه کې مکتب ایجاد شي هغه معیارونه نه تکمیلیږي، یا تعداد کم ده، یا مثلا په اصطلاح شرایط نه دي مهیا. هلته موږ د مکتب لپاره د مکتب د ایجاد یا تاسیس معیارونه لرو، اته معیاره دي. هغه کله کله په شاګرد وي، کله کله استاد مثلا معیار وي چې مثلا د 15 صنفونو نه چې زیات شاګرد موجود وي، تقاضا وجود ولري، بیا موږ هلته شوراګانې ولرو د معرف، نو مکتب جوړیږي. دا اکثره همداسې دي چې د مکتب د نه ایجاد په سبب باندې دغه مکتبونو ته، او هغه د دوه درې هدفه چې نور ما تشریح کړو، د هغوی پر بنا باندې دا چلیږي.
لیکن ننګ صاحب، یونیسف په خپله ویلي دي چې وایي د 15 افغان او 12 نړیوالو غیر حکومتي موسسو په همکارۍ دا ښوونځي د افغانستان په وروسته پاتې سیمو کې تاسیس شوي یا پرانستل شوي دي.
بله، په دې کې یعنی یونیسف مثلا د سیف د چلډرن سره کار کړی ده، په دې مکاتبو کې د پاملرنې موسسې په دې کې کار کړی ده. دغسې ځینې تمویلونکي نور هم موږ درلودلو چې هغه سیمه ییزه موسسې دي، یعنی د افغانستان تعلیمي موسسې دي چې دوی موسسات ورته ویلی شو. موږ په افغانستان کې تر ډېرې داسې موسسې درلودلې چې هغه د همدې تعلیمي برخو کې یا د سواد په برخو کې په دې برخو کې زموږ سره کار کړی ده. نو زما په نظر هغه خیر دا چې اوس د طالب ځواب به څه وي، هغه ډېره مشکله ده چې موږ یې ورکړو چې ولې له خارجانو سره دوی په کوم مبنا باندې، آیا خارجانې بدې سیږي په دې باندې دا بندوي، که کوم بل منطق ده، د مداخلې کومه مسله ده، نفوذ دوی لیدلی ده، کوم منفي شی لیدلی ده؟ یعنی تر شا خو هېڅ تشریحات نشته چې سړی تبصره پرې وکړي. اوس ما نه دي اورېدلي کم له کمه، حتی رسمي دا اعلامیه کې مې هم نه دي اورېدلي چې دا مکتبونه طالبان یې بندوي.
بله، دا ستاسو خبره صحیح ده چې دوی رسمن نه دی اعلان نه دی کړی، لیکن ریوټرز وایي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د یکشنبه په ورځ، د تېرې اونۍ د یکشنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دا پریکړه، یعنی دا چې بهرنیان دې په دې طرحه کې برخه ونه لري، د هغه غونډه کې وشوه چې د طالبانو مشر د بیلابیلو ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره لرله.
د پوهنې رهبری، البته د طالبانو رهبری نه، د پوهنې وزارت مشرانو د هغه کال کانفرنس په اصطلاح یو روایت ده. په هر حال زما په نظر باندې که دا په اصطلاح روایت کېږي نه، بلکل عملي کېږي، اجرایوي پروګرام باندې تبدیلیږي، ما هغه تاوان یې تاسو ته عرض وکړو چې په دې چې که دا خلا پاته شي، نو طبیعي ده چې تاوان ده، هغه اقتصادي تاوانونه هم شته، د استخدام تاوانونه هم شته، بالاخره یو سیاسي تاوان هم لري. یعنی د طالبانو د نړۍ سره چې کومې نازکې ډېرې خفیفې رابطې دي او دوی ډېر پرې حساب کوي،
هغه په اصطلاح د لوی لاس لمیز دی دا خو سیاسي توان هم لري.
ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکي احمد شریف منصور لیکلی دی وایي د طالبانو مخالفت او دښمنۍ د علم او ذکر سره د دوی د ظلم د افغانستان سره د دښمنۍ د ملت د دردونو د وجدیدلو او د پردیو د خبرو د منلو لوی نه خدا او اغیزي په بشپړ ډول منفي تباکونکي او وشبهالي دي. ډاکټر صاحب ابراهيم شينواره، دا ډول کارونه چې طالبان کوي فکر نه کوي چې دوی به غواړي چې په نړیوالو یو ډول فشار راوړي چې دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟ ظاهرا د سیمالي میش ځینې طالبان په یو نه یو شکل سره دا خبره کوي چې نړیوال دوی حکومت په رسمیت نه پیژني، په دوی فشار راوړي، نو دوی هم مجبوریږي چې دا ډول اقدامات وکړي.
او ډېر مننه سروان صاحب، فکر کوم دا بنیادی مسله دا د علت تشخیص دی چې علت څه ده. باندې زما په نظر د امان الله خان د وخت نه د مکتب او ملا یو جګړه روانه ده. د سردار داوود وخت کې چې هغه صدر اعظم د سردار محمد داود خان د صدارت وخت کې قندار کې به ملایان یو قیام هم وکړ چې تاسو ولې خوځښت وکړ کوي، او د دې ملا صاحبانو د نوې مکرنو او اوسنۍ واکمنۍ کې به چې دا حالات پورو شي ټول تقریبا د دوی د فکری او کلتوري اصلاحات او د دوی وایي نړۍ کې سره د خزو د حقوقو محرومولو ته متوجه دي. او په دې کې چې د ستر محکمې د ریس کتاب څخه سره وګورئ چې یو کتاب لیکل دی، او په لوم لیکل چې دا حدیث ضعیف دی، مګر فیصله چې کړي همدا کړي چې د څوګن سره په پورته جنا کې وکړل دا صحیح نه ده، او د دې بام ته خطر صحیح نه دی، خط لیکلو ته صحیح نه. فکر کوم دا ډیره ژوره مسله ده. چیرې د دې لټ صحیح پیدا شي چې آیا دوی فکرن د دې مسلې مخالف دي، یا د دوی د دین څخه تعبیر هم د سړي دا نو ډېره خطرناک راځي. د دوی په دغه قناعت ورکول ډېر سختې دي، کله به د دوی د اخري برخه کېږي. نو د دې سره مقابله به د مصر ازهر او د جامع مدینه او د دیوبند او د ټولې دنیا مدرسې راکولې او د دې قناعت ورکې چې دا اسلامي دي. مې په نړۍ څخه سیاسي امتیاز غواړي، یا د بندیزونو په مقابل کې چې بندیزونه له کوم کم شي موږ په رسمیت پېژنل شي. فکر کوم دا لویه مسله ده. جنکو تعلیم باید په صورت د داسې مسایلو نه قربان نشي، خو یو مسله ده چې بحث پکې دی شي او کار پکې دی شي، اډوکسي ورته کې دی شي، یو هڅه ورته کې دی شي. یعنی د فکر او عقیدوي ستونزې خپل نه ستچ نه دي. د دې لپاره به کوشش کوي، دوی به هم کوي نور پانند به کومه کوسره وکړي. یو درېم دلیل هم دا کې دی چې دوی اقتصادي منابع ونه لري، او تر اوسه بل دوی ته د جګړې بل قوه خطر شته دی. هلته یو بله جنګیالۍ ډله ده چې اسلامي دولت ځانته وایي ډېره خطرناکه ده. که دوی فکر کوي چې موږ باید ډېره توجه جنګ ته وکړو، بودیجه خواته ولګو، معارف ته بودیجه کمه ده، دا یو بهانه یي چې زه هم به خپل جنګیالي خوشحاله کړو او هم به موږ بودیجه په معارف مصرف نه کړو. او دا بله مسله چې دی کله کله عنوانوي چې کلتوري ستونزه ده. کلتور خو هر شي که ثابت شي کلتور نه دی ثابت، ځکه ډېر ژر بدلېږي. انسان فکر او ذهن او د حالاتو په بدلېدو، د ذهن په بدلېدو، د تعلیم تربیې په نتیجه کې اصلاح کېږي. نو دا دلیل یې نه شي کېدی. او بلکه بهرنی فشار په دوی پټ هم زه نه پوهېږم کوم دلیل چې اصلي معامله یې چې دوی به داسې تظاهر د ډېر متمدنتوب نه کوي. ځینې خلک په دې مې فکر کوي چې هغه اوس به په بحث نه کوو. دا ټول عوامل دي. ما چې ځان سره یاداشت کړی شپږ خبرې دي چې دې کې کم یو بنیادي عامل دی. خو زما خپل تشویش دا دی چې که د دوی تعبیر دیني دغسې اوس خلک مصروف ساتي دا به ډېر خطرناک وي. خدای دې وکړي چې دوی تعبیر د دین نه سم تعبیر دي، ځکه قرآن او اسلام د دین د علم او د پوهې بې حده ډېر طرفداري کړي. په قرآن شریف کې 350 آیتونه د علم په طرفداري دي. او که سیاسي امتیاز غواړي،
خو اوس خبر دا ده چې دوی علم تشته وای، دوی دې ته علم نه وای.
او خو د 50 اسلامي هوادونو خو هم تعبیر لري، او سبکینو چې علم تشه ده، او پونتون نم لري، او ټکنالوژي نه تکي، او ریاضي نه تکي، او دنه علم هم زده. نو که چیرې واسه دوی په دین پویږي او د 50 نه پویږي، خدای مصاله به سر بحث کې دي شي. یعنی دا ډیره هغه ده، خطرۍ او جنجالي ده. دا بل دا سیاسي مسله کوي د کټاسټروف ته اشاره وکړه. د لپاره نو خپل دوی اولو لویت ته باید دوی کارو کې مسله تم ده دي. نو نور شم فکران او وزرخوګ افغانان هم کولی شي د برخ کومه کوي. یعنی مهم هم دا ده چې دا علت مشخص شي چې اصلي علت څه دی. دوی سره باید نږدې نه خبرې وشي، اگر چې کوم دا به ډیره ستونزمنه شي دوی اصلي خبره مونږ ته وکړي. په هر حال باید افغانان کوشش وکړي چې د دې مسلې اصلي سبب معلوم شي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ترشناس مالاندې خبرونه اوري. زموږ د خبرونې میلمانه دي د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواری، همدارس د دغه وزارت یو بل پخوانی مرستیال او د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ، همدارس د پوهنې او د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی. محترمه نیازی، دا ډول اقدامات به طالبان اسی هم په نړۍ کې ډیر منزوی دي، هیڅوک حکومت په رسمیت نه پیژني. فکر نه کوي چې دوی بلا منزوی شي او که دوی منزوی کیږي ورسره افغانستان هم منزوی کیږي، که څنګه؟
دقیقا زما په نظر د هر افغان د پاره د افسوس نقطه هم دغه ده، بل خصوص پښتنو ته. یعنی پر پښتونولي باندې ډیر خلک اوس شرمېږي نړیوالو مخ کې، ځکه چې دغه حالت چې دوی اوس راوسته ده په افغانستان کې، کله چې دا موضوع ته فرهنګي جنبه ورکوي ټول تورتم په پښتنو باندې کېږي، چې پښتانه همیشه مخالف د پوهې، مخالف د تعلیم، د ښځو مخالف، د دې چې ښځې پرمختګ وکړي، مخالف د دې چې ښځو ته حقونه ورکړي، د هر ښځو حقونو ته احترام او درناوی وکړي. دا خو یو ډول توهین سو د پښتنو لپاره، او بل خصوص شاتک د ټول افغانستان لپاره ده. ولې افغانستان شاتک وکړي؟ نړۍ پرمختګ کوي، نړۍ ورځ تر بلې ټکنالوژي په واسطه باندې وصل کیږي. موږ برته لاړ شو اولیه قانون ته، دا خو د افسوس ځای ده. ولې زه دغه افسوس لرم چې دوی ولې دغه فکر نه لري؟ آیا دوی مشاورین نه لري؟ آیا دوی په دې کې داسې کسان نشته چې دغه پوهه ولري؟ کله چې د سپلې خبرې اترې وي، خو دوی ډېر دانسته خلک وو، دوی ډېر پوهان.
په دوی کې اوس هم ځینې قامات مخالفت کوي د نجونو د ښوونځیو له بندېدو سره، حتی په ځلونو یې ویلي دي چې باید پرانستل شي. اما دغه اصلي کلی دی چا په لاس کې ده، دلته مشکل دی که څنګه؟
خو دوی تفاهم ولی نه لري؟ په هر موضوع کې دوی تفاهم لري، د جګړې په مسایلو کې دوی تفاهم لري، د سولې په مسایلو کې دوی تفاهم درلودل چې مخکې د سولې خبرې اترې روانې وي، په دوحه کې روانې وي، دوی هغه وخت کې هم نظر او احترام درلود، د ښځو حقونو ته، د ښځو تحصیل ته کوم مخالفت نه درلود، د ځان څخه مخالفت نه ښودل، او دا یې ویل چې موږ هیڅ مشکل نه لرو، ستونزه نه لرو په دې مسایلو کې. نو نن بیا ولې مشکل لري؟ ولې نن تفاهم نه لري؟ خپل منځي خپل تفاهم مو څه شو؟ که تاسو پوه لرئ، که تاسو پوهیږئ چې باید اقتدار مو تلپاتې، که تاسو په دې غواړئ چې دوامدار اوسیږي ستاسو اقتدار، نو ولې په دغه موضوع باندې تفاهم نه سره کوئ؟ ولې په دغه موضوع باندې تجدید نظر نه کوئ؟ ولې په دغه موضوع باندې هغه دانسته نظریات نه اخلي؟ لکه مخکې شنوار دي بشار ورته وکړله، که دوی شرعي صیغه ورته ورکړي خو دوی ملامته کېږي. نو دوی باید دغه موضوع ته د ډېرو سلامیز لارې څخه ورته وګوري او تفاهم پرې باندې وکړي. نو دلته که دوی باید په دغه موضوع باندې دوی باید خپل منځي تفاهم ولري، که دوی کې دانسته خلک شته، که دوی کې تعلیم یافته خلک شته، که دوی کې هغه خلک شته چې دقیقا احترام قائل دي د ښځو پوهې ته، زده کړې ته، تعلیم و تربیې ته، پرمختګ ته، د هر څه ته احترام قائل دي، او په دې پوهېږي چې د دغه پوهې له لارې څخه زموږ اقتدار دوام مومي، مونږ به د دغه لارې څخه مونږ پرمختګ کولای شو، دغه خوندې مونږ سره اوږه په اوږه کار کولای شي، نړۍ ته وګوري، د نړۍ سره د سیالي وکړي. نو دوی دې باید پر دغه موضوع باندې خپل منځي تفاهم وکړي. مونږ خو فشارونه د هرې خوا څخه راوړله، مونږ نړیوال ته فریاد وکړله، ملګري ملتونو ته مو فریاد وکړله، د اروپایي اتحادیه مسؤلین راغله دوی سره، مونږ د فریادونو په وجه باندې دوی سره یې ناستې وکړلې، د ملګري ملتونو معاونه صاحب راغله افغانستان ته تشریف راوړله، دوی سره کېناستله، پر دغه بخش باندې موضوع باندې خبرې ورسره وکړلې، خو هیڅ نتیجه یې ورنه کړلې. مونږ دغه دومره فریادونه نتیجه نه ورکوي، دا مونږ فریاد ولې د نړیوال فشار نتیجه نه ورکوي؟ ځکه چې دوی خپل منځي تفاهم نه لري. دوی باید اول خپل منځي تفاهم پیدا کړي خپل په منځ کې.
مننه محترمه قمر نیازی. ډاکټر صاحب شینواره، کسم تاسو دې موضوع ته په یو شکل سره اشاره وکړه، تاسو فکر کوئ چې کچیرته طالبانو دا شونځي په خپل اقدامات سره بند کړل، یعنی لکه څنګه چې یونیسف وایي خو کدوې ام د خپل پریکړه عملی کړنو د شونځي بندیږي او نړیوال ورسره مرستي قطع کوي. فکر کوي چې طالبان به له انزوا په دې شکل سره خلاص شي او که به لا زیات منزوي شي؟
فکر نه کوم که انزوا نه دوی خلاص شي، نو د دې سره مرسته نه کوي. دا کار څومره چې دوی د دنیا د پالیسۍ او د بشر د حقوقو او د ښځو د حقوقو د یو سالم نظام او خلکو ته د ازادۍ او فرصتونو د برابرو په برخه کې پرمختګ کوي، دنیا به دوی د رسمي پېژندلو او دوی سره د اړیکو طرف ته میلان پیدا کوي. دا طبیعي ده چې دوی ته ظاهرا تاوان کوي. او دا یوه خبره چې د خور کثیر دې باندې تاثیر کوم چې دا پښتانه په پښتونولۍ یا په افغانیت یا په دې نه شرمېږي او نه کوم ضرورت لري چې وشرمېږي، ځکه دوی نه موږ ټاکلي نه د افغانستان د خلکو د ووټ کوونکي چې کومه سره راغلي، او دا د پښتنو کوم ډله نه ده، نه اعلان کړی چې دوی د پښتنو ډله ده. دوی ښکاره وایي چې دا یو فکري او مذهبي ډله ده، او دا کم کارونه چې کریم د خپل تعبیر لمخې کې دوی چې د دین کم تعبیر لري، چې متاسفانه څوک چې د خپل سوي مطابق تعبیر کوي دا د نوکری صاحب موږ دوی په اعمالو نه شرمې کوالې خفایي چې د افغانستان ژوند یې د یو خوا محرومېږي او له بلې خوا د افغانستان نظام کار څوک په راس کې چې څومره قوي څومره په نړۍ کې منلی او ښاغلی او محبوب یې، دا موږ خوشحالي کوو ځکه د افغان په توګه موږ دا پیرزوینه ده چې د افغانستان هر نظام چې په کور کې هم منلی په نړۍ کې هم باعزت وي. نو د همدردۍ له مخې موږ غواړو چې دوی هغه څه چې د دوی مکلفیت دی د خپلو خلکو حقوق ورکړي او هغه څه چې د دنیا رواج دی هغه وکړي، د دنیا سره اړیکې جوړې کړي. نو دا کارونه د دوی لپاره ګټه ظاهرا نه کوي، د دوی د لاین دی سبب کې فکر
ډېر مننه. همدغه مسله چې تاسو محترم نیازی ورته اشاره وکړه چې تاسو دوی د پښتنو نمائندگان وبلل، دوی خو په خپل هیڅ کلم دا خبره نه کوي، دوی اصلا دغه مسائل نه مني، نو بیا تاسو په څه خاطر شرمېږئ؟
خلک نړیوال ټول همدغه وایي چې دوی دا اوس چې پر اقتدار باندې دغه نظام د افغانستان کې دوی پښتانه دي. پښتانه د تاریخ د اوږدو څخه تر اوسه پورې همیشه مخالفت ښودلی ده د ښځو د پوهې سره. اصلا اوس دغه یو حالت راغلی ده چې دوی په د اقتدار کې چې طالبان را رسېدلي دي، دغه د اقتدار خلک یې ټول مشران د قندهار د سمت څخه ده، او دوی وایي چې هم په کابل کې فقط تش په نامه یو څو وزارتخانې فعالیت لري، اقلی همدغه وزیران هم ورځي رئیس الوزرا ته قندهار ته هلته دغه څخه دستور اخلي. نو دغه د قندهار سمت هلمند د قندهار سمت خپله پښتانه دي په کول کې. نو دا د خلکو ته داسې ذهنیت ورکول شوی ده چې د اقتدار کسان
د خلکو ذهنیت څه کوي؟ تاسو په خپله څه فکر کوي چې وای واقعا هم داسې ده او کنه؟ ده
دوستان ټول موږ سره په تماس کې دي، دغه هر افغان سره چې مفاری کې کیو پر اړیکه کیو د هغه د مسکوره داسې ده. بل خصوص زه دا په صراحت باندې ویلی سم، زمونږ قوم دي، زمونږ زه ډېر احترام ورته لرم، زمونږ لسونه دي، زمونږ هزاره برادري، دغه هزاره برادري ټول دغه وایي وایي دوی مرد پښتون کولی چې جاهل هستن، همدغه پښتانه جاهلان اوس بیا پر قدرت باندې راغلي دي، ښځو ته دا حق نه ورکوي چې پوهه ترلاسه کړي، دوی مسله راځي. داسې یو تنفر د خلکو څخه موږ وینو، ځکه موږ ته دا شرم راته درېږي، دا هر راته درېږي چې ولې موږ په دې باندې مشهور کېږو؟ دوی په دې شهرت موږ خلک پوهني چې احمدشاه بابا لوی امپراتوري درلوده، تر دهلی پورې په حکومت فرمایي ترلودله، په اصل هغه نمونه مو ولي ورک شو، ولی په دې نوم باندې مسماسو.
بله ډېر مننه. ورس کبیر تاسلی باس تراسو ډاکټر صاحب شینواره، دا شوانزي محدود وو یا ډېر په ټیټه پیمانه دی په شکل سره؟ ځکه چې ممکن یو شوونکی یا شوونکی ولري یو په یو کلی کې تدریس وکړي، آیا ټول مضامین تدریسي شي او که ځینې خاص مضامین په دغو ښوونځیو کې تدریسي شي؟
اکثره د اول او دویم او دریم صنفونو نو یو معلم کافي دی، نه دریم صنف یو معلم دی. په ځینې صنفونو کې چې په ځینو سیمو کې چې موږ به دا پالیسي تغییر کړه، تر شپږمه اجازه ورکړه، هغه د سیمې چې په یو کلی کې یا یو دوه درې کلو کې دوه درې صنف وي، نو بیا هغه ټول مضامین تدریسېده. لکه داسې معلمین تنظیمول چې که یو معلم د ساینس یا د ژبو یا د دیني برخې بیا دوی په دغه درې صنفونو کې سره تبادله کېدل. نو دا ټول درسونه یعنې معرف چې کم نصاب و ټول یې عملي کړو.
خب دا ښوونځي څومره چې اورېدل شوي دي او په دې راپورونو کې مرته اشاره شوې ده په ډېرو لرو پرتو سیمو کې جوړ شوي دي، په خپله په هماغه سیمو کې به ممکن ښوونکي ونه لري، دا بیا څه ډول تر لرو سیمو پورې ځي؟ یعنې له دې ولایتونو له مرکزونو یا د ولسوالیو له مرکزونو څخه هره ورځ څنګه تګ راتګ کوي؟ دا طبعا مصرف هم لري، د دې مصرف هم د پوهنې وزارت یا نړیوالو ورکو او که څنګه؟
خو اصلي ستاسو خبره ډېره معقوله ده، منطقي هم دا چې کوم سیمه کې مکتب نه وي، کله ډېر لرې پروت وي، فاصلې اوږده وي، نو هلته بیا ټولګی جوړېدو یا څو ټولګي جوړېدو. تر اوسه وسه کوشش شوی چې هماغه سیمې نه یو څو خو روزي یو معلم پیدا کړي. په کومو سیمو کښې بیا نه دی د نږدې کلیو معلم استخدام شوی دی، او د دې په خاطر چې د دې ښوونکو معاش د د دې دولتي معلمینو نه یو شل فیصده لس فیصده پنځلس فیصده زیات و، په هماغه د کرایه کم په کار و هماغه کېده، ولې اکثره دوی پیدا تله، یعنې مظلوم خلک وو، یو ساعت یو نیم ساعت د یو خانه مزلې کوو، یو ساعت یو نیم ساعت یې بل خانه کوو ځانونه رسول.
تاسو ویل چې دا ډول ښوونځي په هغه سیمو کې جوړ شول چې هلته ښوونځي نه ول یا ډېر لرې وو یا کم نفوسه سیمې وې، لیکن په هماغه وخت کې د افغانستان ډېرې سیمې ناامنه وې او په ناامنو سیمو کې ښوونځي بند شوي وو، خصوصا هغلته چې طالبان واکمن ول اکثره سیمو کې ښوونځي بند شوي ول. په اولو کلو کې خو بیخي بند و، بیا وروسته یو تفاهم راغی، ځینې ښوونځي پرانستل شول، لیکن ډېر پرانستل شول او خصوصا نوي ښوونځي خو په دغو سیمو کې قطعا جوړ نه شول. نو آیا دا محلي ښوونځي هم په همدغسې سیمو کې جوړ شوي دي چې پخوا ناامنه سیمې وې او ښوونځي پکې نه وو؟
هغه سیمو کښې ښوونځي بند و، زه چې مقرر شوم یو زرو څلوېښت یو زرو شپېته ښوونځي بند و، بیا ورو ورو څه خوانه مثبت کوشش شو څه له دې خوانه وشو، د شپږ سوه خو شپ پورې ښوونځي بیا ازاد شو، یعنې تقریبا پنځوس شپېته فیصد ازاد شو. نو دا اوس ډېره مهم مسله چې په دې بحث وکړو چې هغه سیمو کښې چې په دې تېرو شلو کلونو کښې هم ښوونځي بند و او هم محروم و او هم مظلوم و، یعنې داسې خاص دا ټولګي یوازې هغه سیمو کښې نه و، دا ټولګي هغه سیمو کښې و چې نور امکانات هم وو، یعنې د ښوونځي اجازه وه، مګر دغه کومو سیمو کښې چې ښوونځي سوځول یا بندول هلته معرف په مجموع کښې اجازه نه ورکوله، مګر شروع سلک تغیر راغی، ولې خو وخت هم کم و امکانات هم کم و او حکومت خو پر بیوروکراسي او پروسی هم ډېرې اوږدي، نو هغسې لازم چې و خدمات ونه شو. اګر چې موږ یو غټه برنامه د اقرا په نوم چې لرله او هغه کښې درې زره دوه سوه ښوونځي جوړېدل، تقریبا اویا فیصد همدغه سیمو ته مهور کړ، ول ایله چې جوړ شو حکومت سقوط شو. نو اوس یو بحث په دې کوو که جدي کوم وخت تاسو بله برنامه په دې جوړه کړه چې هغه سیمې چې محرومې وې او اوس خو هلته امن راغلی، امن چې راغلی اوس یو بنیادي توجه پکار ده چې هلته هم ښوونځي جوړ شي، هم دا ټولګي جوړ شي، دا کمیونټي بیس ایجوکیشن او هم ورته معلمان تربیه، ځکه پخوا خو یو غټ علت دا و چې امنیت نشته، اوس چې امنیت راغلی وسایل نشته. نو په دې حساب دا یو مسله ده چې یو فرصت دی، امنیت خو راغی او د اول نه تر شپږمه جنکو ته او د اول نه تر دولسمه هلکانو ته اجازه مو ورکړی شو، یعنې دوه مشکله حل شو، اوس فقط د وسایلو د امکاناتو، یعنې که موږ وکړی شو چې یو ستراتیژیک تصمیم ونیسو په هغه سیمو کښې چې د شپږم نه پورته اجازه نه ورکوي، هغه لپاره به اډوکسي کوو، دادخواهي به کوو، مبارزه به کوو، کمپین به کوو، جرګه به کوو، مرکه به کوو، مشوره به کوو، عذر به کوو چې دا خلاص کړي، ولې په هغه سیمو کښې چې اجازه خوشبګم پورې شته ولې هېڅ مکتب نشته، د نامنۍ د وجې نه مکتب خراب شوی دی، معلم نشته، زه فکر کوم د دغه لپاره یو بنیادي کمپین په کار دی چې هغه محرمو سیمو ته چې حداقل په دې دوه برخو کښې امکانات لاسته راغلي، یعنې هم مکتب اول نه تر دولسم هلکانو ته خلاصېږي، د اول نه تر شپږم جنکو ته خو نه مکتب شته نه معلم، نو دوی لپاره هم یو کار په کار دی، ځکه هغه هم د بشر برخه ده، محروم پاتې شوي وو، مظلوم پاتې شوي وو. اوس خاص وخت دی چې عدالت همدې ته وایي چې محرومو ته لږ ځای ته توجه، نو دې ته یو خاص توجه پکار ده چې که نورو برخو کښې مشکل لرو چې دلته یو څه جبران شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال، همداراز محترم قمر نیازی د پوهنې او د ښځو د حقونو فعالې او د پوهنې وزارت د پخوانی معین او د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ څخه. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندویو، د آزادي راډیو خپرونې اوس څلوېښت ساعت اوریدی شي.
پرنا باندی مین خود یرو نانا یریگم زخ پیمان پا گنا نیم خو پینا غاور کیگم پرن تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخور کیگم زد باد یا و چپیم پسارا پا باختی ریگم کل باد کل باران شی کل اور که اس وزیگم خوز زم پا مخزما کود ریگم اور کیگم چد رنگ پا جانور شم یو رنگین دا بوده تال شم رنگا رنگ رنگین جمال کی سپین شم شم گڑیگم چد مستوب میں پل کے بساتی یو بجامور شم لیونے شانی خمار شم بخونو کی خوریگم جهان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختن دا پختو غرشم نا یریگم نا نڑیگم چه دا علم پو جهان کی دو خیارو پاک کینم هم حوی پوری خندا کڑم هم پزان پوری خندیگم بفکرو نو لی ونیشم پلٹن لٹن شم ستڑے خیر داغی لراغلم نا پوئیگم خوز زما تل روان یم اپ مخا یو مقام تا ور رسیگم چی پلارا کس راغل کتیا روی کرنا سرنا کیم خوشالا خوتیا رونا نا یری پیمان پا گنا نیم خو پینا غاور کیگم پرن تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخور کیگم زد باد یا و چپیم پسارا پا باختی ریگم کل باد کل باران شی کل اور که اس وزیگم خوز زم پا مخزما کود دریگم اور کیگم رنگ جانور شم یو رنگین دا بوده تال شم رنگا رنگ رنگین جمال کی سپین شم شم گڑیگم چد مستوب میں پل کے بساتی یو بجامور شم لیونے شانی خمار شم بخونو کی پری
پریشان را